ومه ورځ د ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوی متفاوت زاویې د ونی د پیښو شنن لپاره ځانګړي خبرونه ومه ورځ ته راوړم. نن خبرېږي چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جربې دي. جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه. او لدی هم خبرېږي چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دی چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پراتلونکي کې ریکارډ مات نه کړي. د مقاومت جبهې د یو قومندان ویډیو خپرېدو ته هم د طالبانو خبرګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی. د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکاو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د دوه ناستې تراشي.
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان ښایي د دوه په غونډه کې ګډون وکړي. او دا د امریکا فشار دی چې د دوه له لارې او د ملګرو ملتونو له لارې په طالبانو باندې راوړی دی. خو طالبان هم بې له شکه چې خپل شرطونه لري. آیا دوی سره بیا معامله شوې ده؟ آیا دوی ته بیا ځینې وعدې ورکړل شوي دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو؟
کچېرې طالبان د امریکای بلاک په طرف سي ته ویل چې روسی بلاک کړکیچ پیدا کړي. خو کچېرې د روسی بلاک په طرف ځي نو دا اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې ده. مرستې کومکونه او ټول امکانات امریکا ورکوي نو دا به بندي شي او بیا طالبان له یو بل کړکیچ سره مخ کیږي.
زر ورځی د انجنونو په مخ د خونځي او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس سره رسیدلی. خو خپل زر ورځی وشو چې د خونځي په اړه د هیڅ غږ نه دی اوریدل.
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت درو.
نن زر ورځی پوره شوه چې افغان نجونې په وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي او افغان نجلۍ د تعلیم د حق څخه محرومه شوې کوم چې اسلام ورته ورکړی دی. دغه تورې ورځی د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان نجونې به همیشه په یاد لري.
افغانستان کې د القاعده د بیا انسجام اندېښنې د القاعده نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللې. امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی.
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دوی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره په قاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري.
او په ننګرهار کې د 268 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو زمانو ته په خسرګنۍ او ولورونه هم معاف کړي دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي. طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ویخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیلمن کړی دي. تیر ونی طالبانو په غیر مترقبه ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډې کوربتو په کابل کې کړو. د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې هوادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و. خو ایرانی لوري له طالبانو ګیله کړی چې خوانشول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ.
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ؟ سوا په ان باندې شت د اجنډا به د لپاره ډیره جالبه نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقې ممالکو د فشار لاندې راسي او په زمن کې دوی شاید په غشان سي دا ممالک دوی څخه انتظار لري هغه وعدې دوی نشي پوره کولی که هغه د ټول شموله حکومت جوړول دي او یا داسې پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټولې افراطي ډلې چې ګویا په افغانستان کې میشته دي د هغوی مهار کول مدیریت کول یا له بینه وړل. بل داسې شاید طالبان دا هم محاسبه کړې وي چې هر څومره چې د منطقي ممالکو سره دوی نږدې شي کېدای شي هغومره غربي ممالکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکړي، ځکه چې په هغه ورځ کې که دوی محاسبه وکړي د دوی لپاره فعلا غربي ممالک ګټور تمامېدای شي او خصوصا دوی سره چې کومې مالي مرستې کوي، نو شاید دا ترجیح ورکړي چې تهران ته ولاړ نه شي.
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وښيي چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي، او له روسیې، چین او ایران سره اړیکې دي وي اړتیا په اساس دي، ځکه چې ګاونډیان دي او له ګاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لاره چاره نشته، خو اساسي متحدین امریکا ده، نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانخسته. خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره ده.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلې چې طالبان به د دوحې روانو ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته یې طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځل یې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوحې ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوحې ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي، خو دا ځل لا روښانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی که غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی، خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ استاذ ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې یم که واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې کی دا یو ډیر ښه اقدام دی، خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوحې پخوانی تړون او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېد او طالبان نارملایز کړي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله اغا دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 131 نصابونه هم ارزولي، خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم څه نه دي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانیستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لاس اخلي او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي. په دې هیله چې ټول د تعلیم په اهمیت باندې پوه سي او احساس د مسؤلیت وکړي او په یو غږ باندې له طالبانو واکمنو څخه وغواړي چې له خپل سخت دریځۍ نه لاس واخلي او د تعلیم فرصتونه له افغان نجونو څخه وانخلي او دا بندې دروازې یو ځل بیا د افغان نجونو په وړاندې په مخ باندې پرانیسي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمیر خزینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولې ده.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلم قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی. د نجونو د ښوونځیو تړل ملي فاجعه او د انساني کرامت تر پښو لاندې کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوی دي. بنت طالبان تورن کړي چې د خزو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت لمخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکې کړي او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورونه پرې لګولي. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کیږي، په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د په هڅو وو اړول شوی دی.
همله افغانستان او پاکستان کې تعلقات کې بهتر بنانے کې لیے خپل کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دی رسیدلی هغه ځانګړې باس دی. ولی ملا فضل الرحمن خپل هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړې معاملې له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معاملې تر پای ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولای چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هغه وو چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډېر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و دغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن د غراز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت نه میاشتې وشوي خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پر لتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنټ پر فرضي کرخه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولې چې د ویزې او پاسپورت لرل شرط ګرځولې.
مولانا فضل الرحمن کوم را واخلو د افغانستان د وسنۍ کمی بدبختی چي دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کم بدبختی سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول دا افغان دشمنی په والا باندې تر ډیر حد پوري دا سړی تللی دی او د موږ د ډیر زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د اسټیبلشمنټ د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمان قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي. او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزي قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایدن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غک سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایدن ولی افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلې استازي خلیلزاد لري نه کړ او هغه په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې ساه ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ خو نورې هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید د طالبانو ستراتیژي هم و خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایدن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپل څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېرې جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څو کراته حتی د دین مخکې چې په 2013 کال کې ویل چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتون لاندې راوړي زمنګ او ستاسي حکومت کمزورې کړي دي او طالبانو ته وکس بارل کیږي لیکن زمنګ سیاسونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سر به اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکای سره ټول کیناسل یو ځای او د طالب سره معاملې وکړه وطن ورته وسپاله. نن راځي روایت بدلی خو که چیرته تاسو د ډاکټر خلیلزاد خبره ته وګورئ دی ټول دا منی چې دلته دیته د امریکا ارزښت مهمو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکرين سره په جګړه کې ښکیل شي، نورې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل باسه خو که چیرته موږ او تاسو دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون زمونږ او تاسو کار په دې اسانه کیږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو. دغه اوس ټول خپل پر رئیس جمهور غنی او داغه په ټیم او ته د جمهوریت پزینو استاد او سیاسي راجول کیږي ولې په ټول کې وخت هم نه دی چې امریکا چې کوم جفا د افغانستان سره وکړه هغه په تاریخ کې سب شوی ده او کوم تحریری دروغه چې په هغه تړون کې چې د طالبانو سره کړی او هغه اعلان چې په افغانستان کې وکړه دا په ټول عمر افغانان ته په یاد وي. خو بیا هم زه دا وایم چې موږ او تاسو نور باید په بهرنیانو باندې ملاونه تړو که هغه طالب دی که غیر طالب دی زموږ او تاسو د پاره اړینه ده اوس چې ټول افغانان سره یو ځای شو سره کینو. بلا شکه چې د جنگ سالارانو د ټول افغانانو زړه چاودلې ده د هغه مفسدو چارواکو د ټول زړه چاودلې ده. کله چې موږ وایو چې راځي ټول افغانان سره کینو هغه دا چې اول تاسو ولسته مخاو کی د ولسته مشروعیت واخلي بعد دا غي کچیرته هغه کسان چې د افغانستان په ګټه دي او کولای شي تاسو سره وزې کارو کی ول نه چې تل پاتې سول د پاره غیر طالب دي او طالب دي سره په ګټه په یو میز باندې کینی خبرو کی او یو سول رامنځته کی دا یو ډیر ښه اقدام ده.
او که څه هم طالبانو یې په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر اتړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمنی د خارجه وزارت ویان د ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کېده. خو له دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړي او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوې وای. بل خاطرونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې داغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږي لاجنونه نکړي دي چې د افغانستان د یو طبيعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیرونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعده وسنی مشر سیف الله د خپل ناتړي هڅولي چې د تجربو او پوزي زکړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله علي سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنۍ مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوز زیز د کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر سپیټ توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترګرو ډلو د فعالیت خبر رد کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړی ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدی یاد کړی دی. عمر یې هم شاوخوا 18 کاله، خو دلته دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توربوړه او سعودي عربستان یاد کړی. دوی ویلي چې الغامدی پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په مهال د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری.
پر ټول افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاور باندې کوي، جهان یو ځل بیا د خپل مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې دی د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ ته ټول ته معلوم دی، نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګورئ، افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
سم ټولنیز شبکې تیرونه په هیواد کې د ټولنیز رسنۍ تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 216 پیغلو او ځوانانو د ډلېز واده مراسم. د بنسټ چې د ولسی جرګې په خوانې غړی سید احمد سیلاب مشري پر غاړه لري، لڅو کال راهیسې د هیواد په لویو خارونو کې د بې وزل ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلاب وايي دا واري ننګرهار کې د 113 جوړو یا 216 پیغلو او ځوانانو ډلېز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی وزوم ته د نوي کور د اړتیا ورته کې هم برابر کړی دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دا غو خسرګنې په قانې کولو هم بوختو چې پر زمانو لوړ ولورونه شو. نوړې وای ننګرهار کې د ډلېز واده د مراسمو په خاطر 23 خسرګنې خپل زمانو ته د واده ولورونه او نور د خسرګنې درانه ریواج نه معاف کړی دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی دی وزوم لخوا د واده د ملمنو مخې ته د برېښنا د شیشي راډ د خوړلو او د وسپنې د سیخ کاتولو ننداره و چې سلګونه ملمنه یې ګوته په خاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې به چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستې په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو لمنځه پرته په هیڅ باندې نه پوي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخښنه غوښتې چې دغه کسي خپرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې میشتو پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولی او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. دیخوا بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډله کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړې ده چې د تبعیضي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای دا لوبډله پرېږدي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اعجاز احمد څرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزي ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خپرې شوې چې تاریخونه یې ناڅرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سری پل کې په درو درې شپېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته یې لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو صحرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی. او دا اونۍ د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د یو قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو د هغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه د ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپلو خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوالې ډلې سره راڅرګندېدو ویډیو جعلي ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخواني ملګري حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپله جګړې ته ور وړاندې کیږي. او سم د نړۍ لګوټ ګوټ نه چالي خبري، د جنوبي افریقا یو پلار اوسوي د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتره واټن وهلی شي. د جنوبي افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکي لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکې ته پیریګرین 2 نوم ورکړی دی. حال دا چې تر دې وړاندې هم یوه بله ډرون الوتکه جوړه کړې وه چې یو ساعت کې هغې هم 390 کیلومتره واټن وهلی شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده، کاربن فایبر پکې کارېدلی، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی، خو په خپله لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره میلیونونه مسلمانان د مکه مکرمې او مدینې منورې پر لور خوځېږي، خو آیا خبر یستئ چې سکل حج کې ترتیبات د نورو کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم 40-50 درجې ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی 3 میلیونه مسلمانان دغو مراسمو ته راټول شوي دي. سکل به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټرې مرسته کوي او دوی به له کعبې شریفې موټر کې طواف کوي. سکل حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسیګانې موظفې شوې دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سګنی حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکه مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغه خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیت ویزې سره مکه ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکل افغانستان د 10,000 حاجیانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي. او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبۍ معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده، خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه ترې لوی مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشهی اکوریم پکې نصب دی. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږویشت سکرینونو لویه سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آبادیږي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مسلس خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمیر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 14مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 113 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم دوو لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو اونۍ کې و. د بشری حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 1888 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعال شاعره شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټیو کې په مشال رادیو کې زما همکاره ملیحه میرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغل خپلواک لمړی که تاسو سره شم تاسو د دې زر روزو د ښوونځیو د بندېدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مسور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان له 14 ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپرو. او دوهمه برخه دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنوی نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي. او د اقرا او لیت افغان ګرلز لرن هشتاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتماً په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملیحه جانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان د نن د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دی هغه خبره کوو. بالکل چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ یې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال په شوا تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شان تې شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دغو نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو انجونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغې د سیمې چې کم اوسیدونکي دي د هغوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي، هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینی وسیله ده. او دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي خویندې چې دي هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د خپګان په دوران کې شي خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلارونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافقه یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورند غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې و یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته د عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د همدغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې یو هېڅ تغییر به نه کوي. او همدغسې دي چې په 1800 پیړۍ کې همداسې وي، همدا و څوک یې دا تغییر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
تاسو ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملهجانې ابیاتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه، او هیچا مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو. نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼه سکولونه ته ولېږي، او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې، خو مخالفت
پهغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ پهغه وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه پهغه وخت کې له خلکو سره ډېرې وې؟ کنه
فکر کوم دا وی مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغه کوله. نن سبا مبارزه کېږي، او یوازې په پاکستان کې د نن د پاکستانی لکه د قبایلي سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کېږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کمې خويندې دي، هغه چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، دغه شانتي نورو علاقو کې داسې چې کومه فعالانی دي، جینکۍ دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې انتر دی چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه بد هر ځای کې نو مخالفت هغې وخت کې ولې نه کېدو، کېدی شي هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې خو به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیق جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یوه راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزني په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې مو پاشل سوال ځانمر کې بریدونه پی وسول د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد پر یو وخت سی وچی ک دغه وسنۍ افراطی ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه د سکوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپل واکم ووزي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسو دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنې. وبخښئ، تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې د وی ټولنې نېشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کېدای شي چې بل ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بی ازاره دي، یعنی دوی له چا سره نه شخړه کوي، نه جنګ کوي، نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخیستی دی، نه ډزې کړې دي، نه چاودنه کړې ده. او چې مکتب هم ویلی دی سولې
ښځې همیشه اته د تاریخ په اوږدو کې که تاسو وګورئ، که تاسو نه یوازې د دغو ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم که تاسو وګورئ، کله چې به هغوی مثلا د هند، افریقا دغه ځایونو ته تلل، د دوی خبره به دا وه چې موږ د دغو ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تیرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتلله، یو شعار یې دغه و که نه، یعنی نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که هغه د نشنالیزم سیاست دی، که هغه د افراد دی، که هغه د تفرید دی، که د هرې بڼې دی، ښځه یو ډول په مرکز کې ده. لیکن ښځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپله د چاکانې رول نه لري. مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو، زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د ښځو په حیثیت کې ځینې تغییرات راوستل او دې ته ټولنه آماده نه وه، او ځکه د هغه پاچاهي ونړېدله. دغومره یې ساده کوو، لیکن دا چې واقعا هغه ولې ونړېدله، یا ولې هغه تغییرات راغلل، که نه خپله چې امیر امان الله خان هم دغه تغییرات راولي، ولې ښځو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې، ولې دا بیا بېرته د په ضد باندې کارول کېږي؟ زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه ښځه د کلتور ساتونکې ده، ښځه د تاریخ ساتونکې ده، او په نهایت کې ښځه د دین ساتونکې ده، او ښځه د ملت ساتونکې ده. زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کېږي، لومړی برید په ښځه باندې کېږي.
ډېر عالي ملحجان د اوسنی پاکستان ته که چرته دقت وکړو، ګوره کلونه مخکې بېنظیر بوټو په پاکستان کې ډېرې رایې ګټلې، لیکن نن سبا چې ورته ګوري حتی د جنوبي پنجاب کې هم له ښځو سره زور زیاتی. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونه چې څوک ورته ګوري، په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته، له پېښوره تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان، د ښځو سره زور زیاتی، خشونت، د وژنې د ښځو د ډېر زیات شوي دي. څه د پاکستان کتونکي چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي؟ دوی څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی شیبر صاحب هغه خو مختلف کې دی شینو یو خو زبویمه چې ټولنه چې دا هغه د تندروي طرف ته چې روانه شینو دا قسمه په هیمه خطر راځي خزه ته هم دین اسلام هغه ټول حقونه ورکړي دی او چې تعلیم ورته حق حاصل ای باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي بیا داسې پیښې چې کیږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کیږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته رواني کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوري ګرځي لکه تاسو ذکر وکړو بے نظیر بھٹو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو ښه مثال دی خو علتونه عمدغه دي چې تر څو ټولنه چې دا غ خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پیښې به راځي ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کیږي په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کیږي په نورې جنسي د تیرې پیښې به کیږي تختول کیږي به پس د زور زیاتی پیښې به ورسره کیږي نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې دا هم د خلکو نه جوړه
ده دغه ټکی ته بیا هم راشم یوې زده کوونکې چې له افغانستانه اوس وتلې ده ملالۍ څرګندونې لرو بیا به بیرته به سره وګرځو
کله چې مکتبونه بند شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول زما او زما د ټولګیوالو حق و چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس ووایو که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده د ټول افغانستان ده موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي موږ به افغانستان جوړوو خدمت به کوو معلمه انجینیره ډاکټره به یو او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي
اخلي خپلواک د ملالۍ جانې څه غوښتنه لري او څه وایي ډېر نجونې هم دا خبره کوي ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي یعنی مخکې تاسو د شوزو د په برخه کې له شوزو سره د خشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړی علت دا چې دوی بنیادونه دي د ټولنو لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي ولې باید مخالفت ورسره وسي
یو خو ملکه ما مخکې چې ویلې هغه تونلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري تاریخ او تعلیم او ښځې نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسني وضعیت ته که تاسو وګورئ د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده لیکن ښځه په کې هېڅ واک نه لري بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا و چې ګوند خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کیږي نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا و زموږ جهاد ځکه روا دی نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي ناممکنه د تیپ یو دوه ورځو کې تغییر کې لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکارا هم نشي کولی ورسره انکار وکړي دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو شرعي کوي او له د دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو خو دا چې خپل ښکارا نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاد دی اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې زه ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له هغې
بخښنه غواړم که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده د امرسانی بیا حسې خبره ده
بلکل امرسانی هسی خبره ده ځکه کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته کنه لکه دا خبره کوي چې خو درېږه دغه شی به سم سي زبي ادا کار کوم. یو دلیل چې افغانان ډیر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه یې ګومان کوم. یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لږ صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې الکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې هم دغلته په رابی بلخي کې ما درس ویلیدم، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغه ته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید ولید که نه، نو نور هېڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟ که
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هېڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي. نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جانے دے تشارہ اکڑا دے دلیل خبر اکڑا کا نا، نو هغه شری چوکاټ څه دی؟ لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ څه دی، ولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی؟ لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېده، خلک سپوږمۍ ته رسیږي، خلک نور داسې نوښتونه کوي په ساينس کې، ټیکنالوژي کې، پاره شعبه کې ښځې راوتې دي. نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې، نو د افغانستان په راتلونکي څنګه وي؟ زه نه پیغام او بیا امر سانی خبره تاسو کړه. نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی، دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی. لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري. په اسلام کې ویلي دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی. دې صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه، لږه هغه دیني صاحب نه هم شاته یو ډیر. مثلا زه که یو خبره وکم په تاریخ کې وایي، د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه داسې وکړو، عائشه داسې وکړو، بی بی فاطمه داسې وکړو. اوس نن سبا موږ دې ته حاضر نه یو چې د خپلې مېرمنې نوم واخلو، په شرمې شو.
بالکل، بی بی خدیجه
خپلې خور په نوم باندې شرمې شو،
تجارت یې کوو په هر څه کې،
دغه نوم ولې اخلو؟ یعنی دې خو شک نشته چې ستونزې ډېرې دي کنه، ستونزې ډېرې دي. خو که بیرته د مکتب مسلې ته راشو، شفیقه جانې که د ملیحه جانې په خبره څه تبصره لرې؟
ټول په سره کنفیوز او حیران دي. کله څوک هر اړخ نه دي مسلې ته ګوري، په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده، د دین له اړخه د توجیه وړ نه ده، د افغان فرهنګ له اړخه د توجیه وړ نه ده، د اقتصاد له اړخه د توجیه وړ نه ده. چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نشته، خو د یونیسف وویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو. نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې نجونې باید مکتب ته ولاړې نه سي، زما ذهن ته بل هېڅ شی هم نه راځي چې ولې دې باید یوه نجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي. که خبره د دین وي، نو افغانستان یوازنی مملکت ده په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي. اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه، بلکې په نورو بېلابېلو برخو کې دوی متخصصې دي. مثلا سعودي ده، او وروسته کې فازانوار ده درلوده، سعودي مثلا سفیران لري، اندونیزیا همداسې، ترکیه همداسې، مصر، نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي، په هېڅ یوه کې داسې نه ده. او اکثریتو اسلامي ممالکو او علماوو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده، او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی. او که څوک راسي چې خنو خدا به په اسلام کې سعیده نه وي خو افغانان مخالف دي، نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي؟ او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ؟ دا خو هم خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلې، کنه دا خو حکومت نه لیږلې، حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشه کوله چې ته د لور مکتب ته ولیږه. دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لیږم. زه فکر نه کوم هېڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینې وي چې د دې خبرې مخالف وي. ټولې نه وي
لکه څنګه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه، په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځې هم نجونې مکتب ته لاړې نه سي، د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. د دنیا هغه هیوادونه چې نجونې پکې ډېر تعلیم کوي، دغه اوس احصایې وکړي، په هر وطن کې چې نجونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده، اقتصاد یې په پښو درېدلې ده، په دې کې خو شک نشته. لیکن که بېرته چېرته دا راشو، ملیحه جانې، په پاکستان کې څنګه دې ته اوس اندېښنې ډېرې زیاتې شوې نه دي چې دغه له د نجونو له تعلیم سره د نجونو له هڅو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي؟ خلک څه وایي؟ تشویش ډېر شوی نه دی؟
تشویش بالکل زیات شوی دی، ځکه که مونږ د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم ځای دی. قبایلي سیمې دي، پښتانه دي که نه، د پنجاب ذکر به زه نه کومه. زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي، ځان نه څرګندوي، خو یا اور ورته چې ببونه باندې الوزوي. نو د دې هدف څه دی؟ لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده، هغه دوی روسته پاتې کې، دوی ترقي نه غواړي، پرمختګ نه.
نو خلک
مخنیوی لپاره باید څه وشي؟ مخنیوی لپاره بالکل احتجاجونه شوي دي، خلک غوښتنې کوي. دوی وی چې جینکو ته چې کوم شته سکولونه دی کې د سهولتونو غوښتنه کوي، ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې. بیا دوی وی چې د ریاست نه، د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي. اوس هغه د شوې کې چې شوه تحصیل کې چې کومه د سکول پیښه شوې وه، نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دا پیښې سمدستي نوټس واغستو، ځکه خلکو احتجاج کوو چې دغه به څه کېږي، یوازینی سکول و په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واخستو، هغه سکول بیرته جوړ شو او هلته اوس فعالیتونه زده کړې چې دي هغه واپس پیل شوي دي. خو دا خو یو سکول به داسې ډېرې چې کېږي، نو کله پورې به کېږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي، اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا چې په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې یې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لار څه ده؟ البته پرته له دې چې ته اشاره وکړې چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي؟ تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وتلې، که زر نوري او که زر نوري او که زر نوري موزي، خدای مکړه، بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزیک سی، باید وجدان مو ناراحت سی، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دي، سم نه دی، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډېر یو لویه ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بی عدالتي ده، ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نسو.
ډیره مننه غلیب خپلواک، ملیحه جان له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه. دوی یم چې دا خبرونه تر دې مرسته وکړه.